د امریکا غږ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
یو ځانمرګ د کابل په اطرافو کې یو پولیس وژلی او دوه تنه یې زخمی کړی دي. په عراق کې د امریکا په هوایي حملو کې د اسلامي دولت د ډلې درې مشران وژل سوي دي، او د روسیې جمهور رئیس ویلي دي چې دی ډاډه دی چې د روسیې وران ویجاړ اقتصاد به په دوو کالو کې بیرته شسي. قدر من اوریدونکو السلام علیکم، ستاسو د روغتیا او خوشحالی په هیله د دې د امریکا ژغ آشنا رادیو په سهارنی خبرونه پیل کوو. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان او سیمې د رپورټونو ترڅنګ به په کابل کې د ځانمرګو بریدونو او په افغانستان کې په شوزو باندې د تاوتریخوالي په باره کې رپورټونه واوري. د امریکا ژغ سرمقاله هم په دې خبرونه کې لرو، خو اوس په مکړی د دې سات خبرونو ته چې طاهر اڅکزی صاحب او زه شفیع سرداری تاسو ته اورو. افغان چارواکو ویلی دی چې یو ځانمرګ بمچون کې د کابل د شار په اطرافو کې خپل موټر بم وچاوه، یو پولیس یې وواژه او لشتر لژد وطنه یې زخمی کړل. افغان امنیتي چارواکو ویل چې پولیسو پرون د پنجشنبه په ورځ دغه موټر تعقیبوه چې شار ته داخل نسي. په څو تیرو اونیو کې په افغانستان کې د ځانمرګو حملې زیاتې سوي دي، چې دولس یې تیره میاشت یوازې په کابل کې سوي دي، چې په دې کې د اسلامي یاغیانو لخوا کوماندو داوله حمله هم شامل وي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د دې اونۍ په سر کې د طالبانو لخوا د مرګانوی حمله زیاتېدل وغندل، او په ملګري وګړو او نظامی اهدافو باندې د حمله غیر اسلامي وبللې.
د کونړ د دانګام په ولسوالۍ کې پرون په 15 ورځ هم د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبان ترمنځ سخته جګړه روانه وه. په دې اړه پام وکړئ د ذبیح الله غازی رپورټ چې پرون د دانګام ولسوالۍ ته تللی و.
پرله هم د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمن سخت جګړه روانه ده. افغان پوځیان لا هم هغه سیمې ته نه دي ورغلي چرته چې د ولسي خلکو د کورونو سوځول روان دي. پوځیان او نور امنیتي سرتیري او سم خپلو پوستو کې ناستي. د دانګام په ولسوالۍ کې پر یوه لوړه غونډۍ هغه پوستې ته وختم لکومې سره چې په مخامخ یوه ناو کې تازه تازه د یوه پاڅون کوونکي له کوره د اور لوخړې خېږي. حاجي محمد زمین د دغه ولسوالۍ د پاڅون کوونکو مشر دی. هغه په سیمه کې امریکا غږ ته وویل چې لسګونه کورنۍ د جګړې په سیمه کې ساری دي.
اوس زما ماشومان او قوم مې د تهدید لاندې دی، او هغه وایي موږ پلان جوړو، خو از برای خدا د افغانستان د قوتونو ته ګوره او د افغانستان د ننګ ناموس دی غیور افغانانو ته ګوره چې دونه احساس نشته. په دغه ځای کې زموږ ماشومان او زنانه بند پاتې دي، خلک ولوسی خلک هم بند پاتې دي. لسم ورځ ډوډۍ وته نه رسیدلی، اوبه وته نه رسیدلی.
نوموړی وایي په تیرو 15 ورځو کې شپږ ملکی خلک وژل شوي او ګڼ د جګړې په سیمه کې په ټپي حالت کې ایسار دي.
تقریبا موږ 15 شپږ شهیدان لرو، نورم داسې خلک ورک دي پته نه لګي. د څلوېښتو 500 په شاوخوا کې زخمیان لرو او مالی او ځاني ډېر تلفات لرو. تقریبا د څلوېښتو په خوښه کې کورونه د منځه لاړ، او اوس تاسو په خپل باندې چې شمدید ګورئ چې په هغه ځای کې د کورونو لوګي پورته کیږي او تاسو ګورئ.
په ولسی جرګه کې د کونړ د خلکو استاذ حاجي سخي چې سیمې ته ورغلی له هوایي مرستې پرته د دانګام ګټل ګران ګڼي.
د څو پورې چې هوایي قوه رانه شي او کومک ونه شي، او په خارجیانو باندې مې دا کلک انتقاد دی چې د هغې د خپلو هدفونو دپاره تاسو ګورئ دا څو ورځې چې مخکې دا ساحه خوشې وه او عملیات پېنو پر دی باندې ګزار کړی دی. همدلته په دانګام کې عملیات کړي، په شولتان کې کړي، په ناړۍ او په مروره کې کړي دي، او همداسې په غازی آباد او په سرکانو کې کړي. خو اوس چې دا څو ورځې جګړه ده، هغه چې موږ سه وعده کړی وي هغه خلکو وعده پوره نه کړل.
سیمیتا د کورنیو چارو سرپرست وزیر لوی پاسوال ایوب سالنګي هم ورغلو. هغه ونویل چې هوایي ځواکونه به کله راځي، خو دغه جګړې د خاتمه لپاره د خپل قوي پلان خبر ورکړه.
خبرونه ته دوام ورکوه. د امریکا د دفاع د وزارت یو لوړ پوړي چارواکي پرون د پنځشنبه په ورځ وویل چې په عراق کې د امریکا په یو لړ هوایي حملو کې د اسلامي دولت د ډلې درې مهم مشران په نشه سوي او وژل سوي دي. دغه چارواکي وویل چې دا حمله د نومبر د منځنیو ورځو څخه د دسمبر تر لومړۍ ورځو پورې سوي دي، او د دغو مشرانو په وژلو سره به د اسلامي دولت د ډلې د کوماندې او کنټرول قابلیت په هغو سیمو کې کم سي چې په عراق او سوریه کې نیولې دي. د اسلامي دولت د ډلې دغه مشران یو حاجی متاز وو چې په عراق کې د اسلامي دولت د ډلې د مشر ابوبکر البغدادي د ادارې چارو مرستیال وو، بلې په عراق کې د اسلامي دولت د ډلې نظامی امیر عبدالباسط وو، او دریم تن رضوان طالب نومېده او په موصل کې د اسلامي دولت د ډلې امیر وو. دا خبرونه وروسته له هغه خبره سوي دي چې د امریکا نظامی چارواکو وویل چې د امریکا څخه د پاسه 1300 هوایي حملو او د عراق قوي امنیتي قواو په عراق کې د اسلامي دولت د ډلې په عملیاتو او د دغې ډلې په قابلیت باندې خاص تاثیر کړی دی. مګر یو لوړ پوړي قومندان خبرداری ورکړ چې د جګړې ختمېدو ته لا ډېر وخت پاتې دی او شاید درې یا زیات کلونه به ونیسي چې د دغې ډلې ریشې قطع سي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
او دا هم نور خبرونه. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین پرون د پنځشنبه په ورځ ویل چې دی په دې ډاډه دی چې د روسیې وران ویجار اقتصاد به په دوو کالو کې بیرته ښه سي او د روبل سکه به یې ثبات عمومي، مګر هغه په دې اړه د خاصو اقداماتو ذکر ونه کړ. ښاغلی پوتین د کال د ختمېدو په اړه یو درې ساعته خبري کانفرنس جوړ کړی وو. هغه وویل چې د مرکزي بانک مامورین او اقتصادي چارواکي د روبل د قیمت د ثبات لپاره مناسب او صحیح پریکړې کوي، که څه هم چې د دې هیواد اقتصاد به بل کال د رکود سره مخامخ سي. هغه داسې وویل:
экономика неизбежно приспособится к условиям жизни в условиях к условиям низких цен на энергию.
Иктисад бада энерджи да чичу кыматуна сара зан аярки ау балдачи камуш да бавар хамбол руси да энерджи кыматуна ба хамдаси читпатаси ау яб тирди хам читси даси вакт баравар сир шага ба хамаха бя джек уларси. ښاغلی پوتین وویل چې د لویدیز اقتصادي بندیزونه چې په روسیې باندې لګېدلې دي د دې هیواد پر اقتصاد یې د 25 څخه تر 30% پورې تاثیر کړی دی.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما هغه لایحه توشیح کړه چې کانګرس منظوره کړې وه او په هغې کې په روسیې باندې په یوکراین کې د هغې د اعمالو له کبله د زیاتو بندیزونو لګول غوښتل سوي دي. دا لایحه به اوس قانون وي. هغه د امریکا حکومت ته واک اختیار ورکوي چې په روسیې باندې له دې کبله نور بندیزونه لګولی سي چې د یوکراین د کریمیا ټاپو وزمه یې د ځانه سره ونښلوله او په ختیځ یوکراین کې د روسیې د طرفدارو بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي. هغه دغه راز جمهور رئیس ته دا واک اختیار هم ورکوي چې د یوکراین حکومت ته د 350 میلیون ډالر په ارزښت مرګانی وسلې او نورې وسلې او نظامی سامانونه ورکړي. اروپایي اتحاد هم پرون په کریمیا باندې نوي بندیزونه ولګول او مسکو وویل چې هغه هیڅ کله هم د منلو وړ نه دي.
امریکا وایي چې د دې امکان شته چې د کیوبا جمهور رئیس راول کاسترو دی کوم وخت امریکا ته راسي او په سپینه ماڼۍ کې دی د جمهور رئیس باراک اوباما سره وګوري. د سپینه ماڼۍ نطاق یا شارنیس پرون د پنځشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې زه به د جمهور رئیس کاسترو سفر رد نه کړم.
د امریکا د متحده ایالاتو او کیوبا ترمنځ تجارت او اقتصادي اړیکې به د نیمې پیړۍ د خړو پړو ډیپلوماتیکي اړیکو په شکېدو سره په خاص ډول پراخ سي. متحده ایالاتو تر اوسه لا هم د کمونستانو په مشرۍ په هغه ټاپو هیواد باندې چې ورسره په سمندر کې 1540 کیلو متره واټن لري اقتصادي بندیزونه ته دوام ورکړی دی.
د نایجیریا په شمال ختیځ کې ځایي چارواکو او خلکو ویلي دي چې د باکو حرام د ډلې مشکوکو یاغیانو د ګمسوري په کلي باندې حمله کړې، 2 کسې وژلي او څه د پاسه سل تنه تښتولي دي. د سیمې د هغو اوسیدونکو په وینا چې تښتېدلي او د میدیګوري ښار ته ځانونه رسولي دي، د حمله د یکشنبې په ورځ سوې ده او د دې حملې په اړه خبرونه ځکه څو ورځې وځنډېدل چې د دې سیمې د موبایل ټلیفونونو شبکه په مخکنیو حملو کې له کاره لوېدلې وه.
او سپینی مانی ویلی دی چه امریکایی چارواکی د سونی په تصویرونو باندې کمپیوټری حمله د ملي امنیت یو جدي مساله بولی، او دا چې د جمهور رئیس باراک اوباما د ملي امنیت شورا هغې ته په جواب ورکولو باندې فکر کوي. د سپینی مانی نطاق یش ارنس وویل چې د شواهدو څخه ښکاري چې د سونی په تصویرونو باندې حمله په پیچلي تخنیک ترسره سوې ده، مګر ارنس د شمالي کوریا نوم وانخیست او ویل چې په دې اړه لا تحقیقات روان دي. د مطبوعاتي رپورټونو په اساس امریکایي چارواکو چې نومونه یې نه دي ذکر سوي ویلي دي چې تحقیقونکي د دغه کمپیوټرو حملې سره شمالي کوریا ته ارتباط ورکوي او دا نه ده معلومه چې هغوی څنګه دا ارتباط ورکړی دی. د سوني په تصویرونو باندې د دغې لویې حملې په نتیجه کې په لسګونو زره اسناد افشا سوي دي او د مرکې یا انټرویو په نامه فلم باندې د تروریستي حملو ګواښونه راپارولې دي. په دې فلم کې د شمالي کوریا د مشر کیم یانګ اون د وژلو یوه افسانوي دسیسه ښودل کیږي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو واورېدل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدر من اوریدونکو خبرونه مو اوریدل. اوس په مکرې زموږ د خبرونې لومړی رپورت ده. په دې وروستیو کې پر کابل باندې د ځانمارکو او وسلوالو بریدونو د زیاتوالي له امله د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دغه ښار د امنیت د خوندیتوب لپاره د نوي پلانونو له جوړولو څخه خبر ورکوي او وایي د دغو پلانونو جوړه سوې طرحه یې د امنیت شورا ته سپارلې ده چې له تاییدېدو وروسته به د افغان امنیتي ځواکونو لخوا پلی سي. په دې اړه ممتاز بهیر له کابل څخه رپورټ رالېږلی دی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې په کابل ښار کې د امنیت د ټینګولو لپاره یې نوې طرحه جوړه کړې او د تایید لپاره یې د امنیت شورا ته سپارلې ده. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي نن په کابل کې خبریالانو ته وویل د دغو طرحو د تاییدېدو په تمه دي چې په پلي کولو سره به یې هغه امنیتي ستونزې لرې شي کومې چې د افغانستان د ملي امنیت رئیس لخوا په ګوته شوي دي. ټاکل شوې هغه طرحې چې موږ د کابل د امنیت د ښه والي لپاره د امنیت شورا ته سپارلې دي د امنیت شورا په غونډه کې تایید شي او له هغه وروسته بعد امنیتی ځواکونو لخوا عملی شي او هغه امنیتی تشه چې د ملي امنیت رئیس ورته اشاره کړې ده او هغه ستونزې چې اوس موږ لرو تر ډیره بل لري شي. د کورنیو چارو وزارت په داسې حال کې د کابل ښار لپاره د نوې طرحو د جوړولو خبره کوي چې په دې وروستیو کې په کابل او یو شمېر ولایتونو کې ځانمرګي او وسلوالو بریدونو د پام وړ زیاتوالی موندلی دی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست چارواکي په کابل ښار کې د وروستیو ناامنیو لاملونه دغه ښار ته په غځېدلو لارو کې د امنیتي ځواکونو نشتون او د دغه ښار په شاوخوا سیمو او ګاونډیو ولایتونو کې د سلګونو تروریستي او ناقانونه وسلوالو ډلو فعالیت په ګوته کوي. د افغانستان د ملي امنیت د ریاست سرپرست رحمت الله نبیل د چهارشنبه په ورځ د ولسی جرګې یوې استجوابي غونډې ته د وکیلانو د پښتنو د ځوابولو پر مهال وویل چې کابل ښار ته د شپږویشتو غځېدلو لارو څخه یوازې څلور لارې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا څارل کیږي. دغه راز ښاغلي نبیل وویل د کابل په شاوخوا ولایتونو کې 116 تروریستي ډلې فعالیت کوي او په همدې توګه 109 ناقانونه وسلوالې ډلې په دغه ښار کې فعالې دي. د افغانستان د ملي امنیت سرپرست ویل چې په کابل کې د زورواکو 1500 د مرمۍ ضد بې اسناده موټر تګ راتګ کوي او په دې ښار کې د 80% موټرو اسناد د خلکو په نوم نه بلکې د شرکتونو په نوم دي. هغه وایي په کابل کې اکثره زورواکي د تیرو ولسمشریزو ټاکنو په ډلو پورې تړلې دي. په هیڅ ښار کې داسې نه ده چې هر زورواکي باندې لاس ووهي او هغه ووایي چې ما فلانی ته کمپاین کړی و نو ځکه راسره غرض نیسي. په یو ښار کې هم داسې نه ده. راځئ چې حقیقت ووایو، دا ټول زورواکي په دوو ټیمونو کې توظیف وو او کنه؟ دغه سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې نن سهار د کابل د ترخیلو تنګي په سیمه کې یو ځانمرګ برید کوونکی یو پولیس وواژه او درې نور یې ټپیان کړل. د کابل پولیس وایي برید کوونکی غوښتل د کابل د ښار په یوې ګڼې ګوڼې سیمه کې چاودنه وکړي چې پولیسو له مخکې ورباندې شک کړی و او برید کوونکی یې پرې نښود چې خپلې موخې ته ورسیږي. د افغان امنیتي چارواکو پر وینا ډیری ځانمرګې او وسلوال برید کوونکي مخکې له دې چې خپل هدف ته ځان ورسوي د امنیتي ځواکونو لخوا نیول کیږي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د شوتو د وزارت په وینا د سر لمریز کال له پیل څخه تر تیرې میاشتې پورې له 2500 زیاتې ښځې له تاوتریخوالي سره مخامخ سوي دي او شاید د دې کال تر پایه د تاوتریخوالي د قربانیو ښځو شمیر له 5000 څخه واوړي. رحیم ګل څاروان له ښځو سره د تاوتریخوالي له علمي کنفرانس څخه رپورټ لري.
که څه هم سږ کال د تیر کال په څیر په افغانستان کې له ښځو سره د تاوتریخوالو مساوي کچه ده او له حکومتي ادارو سره د تاوتریخوالو د مخشو ښځو ثبت زیات شوی، خو بل لور ته داسې هڅې روانې دي چې دیني علما له ښځو سره د تاوتریخوالو په مخنیوي کې ښکیل شي او د مسجدونو له لارې د دې ستونزې په وړاندې تبلیغ وشي. د ښځو وزارت په یو درې ورځني کانفرنس کې چې په کابل کې دایر شوی او د مسجدونو ملا امامانو ژمنه وکړه دوی به د تاوتریخوالي په خلاف مبارزه کوي او فعاله ونډه به پکې اخلي. دا علمی کانفرنس چې د تاوتریخوالو د مخنیوي لارې چارې پکې لټول کېدي د ښځو د وزارت په وینا علما کولی شي د خلکو ذهنونه روښانه کړي او د ښځو تاوتریخوالۍ راکم کړي.
در پای برنامه های دیگری که برای ما
لخصو سره د تاوتریخوالی د شپارس ورزنی کمپین په لړ کې مو دا کانفرنس هم درلود. لدغه کانفرنس هدف دا و چې علما لخصو سره د تاوتریخوالو په مخنیوي زیات تاکید وکړي.
دینی علما او چې په دغه کانفرنس کې برخه اخیستې وه ژمنه کوله چې د خپلو ممبرونو لارې به د تاوتریخوالو په ضد تبلیغ کوي.
د علماو دنده دا ده چې په دې هر طریق نه وي هغه خلکو ته د رسېدل مس دغه وینا دوی ته ضروري ده چې د ښځو کوم حقوق شرعي حقوق دي هغه پاکر د ورته ورکو شي.
له پوهنتون تازه فارغ دغو محصلینو وویل له ښځو سره د تاوتریخوالي د لمنځوړلو لپاره نه یوازې باید سیمینارونه دایر شي بلکې عملا دې له ښځو سره تاوتریخوالی جرم وګڼل شي او مجرم ته دې سزا ورکړل شي. دوی وایي د افغانستان په قوانینو کې دا مسایل ځای په ځای شي او تر څنګ دې ذهنیتونه وړول شي.
داسې یو ذهنیت وجود لري چې دغه د ښځې احترام کول یوازې د غربیانو لپاره دي، موږ نه باید ښځې ته احترام ولرو. یا د ښځو لپاره احترام کول یو شرم ګڼل کیږي په هغوی په منځ کې، دغه خل خبره نه ده. خو د ښځو احترام کول په اسلام کې دي او موږ الحمدلله مسلمان یو.
زما په نظر کې دا مبارزونه کافي نه ده، باید زیات زیات شي سیمینارونه په دې موضوع کې ډېر زیات دایر شي.
په افغانستان کې باید قوانین جوړ شي او د ښځو د حقوق لپاره باید هر ورځ په رسنیو کې او په قوانینو کې تاکید وشي.
د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون مشر ډاکټر سیما سمر وایي فکر نه کوي چې د ښځو سره د تاوتریخوالي کچه دي راکم شوي وي، خو د تاوتریخوالو د قضیو ثبت زیات شوی دی. هغه له ښځو سره د تاوتریخوالو د منې د قانون ژر تصویب غواړي.
زه امیدوار یم چې زموږ پارلمان یا دا پارلمان یا بل پارلمان خپل د وچه تعصب د ښځې په وړاندې ایسته کړي او دا قانون د انساني د کرامت د محافظت لپاره تر دې هم لا ښه جوړ کړي.
فاطمه یو له هغو مېرمنو ده چې د تاوتریخوالو ښکار شوي.
خلق می تانگو میره ملی و نایی دیل کنگی پا عذابم گردی جنگو نرسری ویم دیبرو نیوی.
د ښځو چارو د وزارت د چارواکو په وینا د سږ کال تر تیرې میاشتې پورې له دوی سره له 2500 له ښځو د تاوتریخوالو قضیې ثبت شوې. دوی وایي ښایي د دې کال تر پایه دا شمېره نوره هم لوړه لاړه شي. په دغو قضیو کې 34 د جنسي تیوري دي چې وړې نجونې پکې شاملې دي. دا وزارت وایي د تاوتریخوالو لوړې قضیې په کابل، هرات او خوست کې دي، که څه هم د لاریونونو او مدني حرکتونو له لارې له ښځو سره د تاوتریخوالو پیښې غندل کیږي او په وړاندې غبرګون ښودل کیږي، خو لا هم دا ستونزه په هماغې کچې پر ځای پاتې ده. رحیم ګل څاروان، آشنا تلویزیون، کابل.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
ټولنه خبرونه. افغان چارواکو ویلي دي چې یو ځانمرګ بم چونکي د کابل د ښار په اطراف کې خپل موټر بم وچاوه، یو پولیس یې وواژه او لږ تر لږه دوه تنه یې زخمي کړل. افغان امنیتي چارواکو وویل چې پولیسو پرون د پنجشنبې په ورځ دغه موټر تعقیباوه چې ښار ته داخل نه سي. د کونړ د دانګام په ولسوالۍ کې پرون د 15مې ورځې لپاره لا هم د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه وه. د امریکا د دفاع د وزارت یو لوړ پوړی چارواکی پرون د پنجشنبې په ورځ وویل چې په عراق کې د امریکا په یو لړ هوایي حملو کې د اسلامي دولت د ډلې درې مهم مشران په نښه سوي او وژل سوي دي. روسی جمهور رئیس ولادیمیر پوتین پرون د پنځشنبه په ورځ وویل چې دی په دې ډاډه دی چې د روسیې دوران ویجاړ اقتصاد به په دوو کالو کې بیرته ښه سي او د روبل سکه به یې ثبات ومومي، مګر هغه په دې اړه د خاصو اقداماتو ذکر ونه کړ. د امریکا جمهور رئیس براک اوباما هغه لایحه توشیح کړه چې کانګرس منظوره کړې وه او په هغې کې په روسیې باندې په یو لړ په یوکراین کې د هغې د اعمالو له کبله د زیاتو بندیزونو لګول غوښتلي دي. دا لایحه به اوس قانون وي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د وسلوالو ځواکونو لیدر استیزوایي د پاکستان له لوی دریسیز او د استخباراتو له مشر سره یې خبرې تر ډیره حده د دواړو هیوادونو ترمنځ د عملیاتو پر همغږۍ راڅرخي. جنرال شیر محمد کریمی ازادي رادیو ته په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې پاکستانی چرواکي اوس په دې پوسیوي چې تروریزم دوست او دشمن نه پیژني او باید په دې برخه کې له افغان حکومت سره همکاري وکړي. د پاکستان د پوځ لیدر استیز راحیل شریف او د هغه هیواد د استخباراتو مشر د چهارشنبه په ورځ کابل ته راغلی و او له افغان ولسمشر سربیره یې له یو شمېر نورو لوړپوړو چارواکو سره وکتل. د افغانستان د وسلوالو ځواکونو له لوی درستیز جنرال شیر محمد کریمی سره زموږ همکار اسدالله لودین مرکه کړې او په سر کې یې ځینې پوښتلې دي چې د پاکستان له دې دوو لوړپوړو چارواکو سره خبرې په کومو مسایلو وي؟
حکومت خو همیشه دا کوشش کړی دی چې سره د دې چې موږ کوشش کوو چې خپل امنیتي قوتونه تقویه کړو، د سولې لپاره همیشه هڅه او هیله موجوده وه. نو دا د سولو د پروګرامونو په اساس په سیاسي چوکاټ کې او په نظامي چوکاټ کې زموږ د حکومت لخوا د دوی سره دغه اړیکو پراخول او د نیکو اړیکو جوړول دا پیشنهاد یا دا وړاندیز او د عملي جنبې اغوستلو لپاره زموږ لخوا شروع شوی و او تاسو خبرې چې رئیس هلته سفر وکړو هغې نه وروسته د نظامي چوکاټ کې زموږ په منځ کې دا خبرې شوي چې باید یو بل سره همکاري وکړو، هماهنګي وکړو، عملیات مشترکې اصلي او حمایت کننده دواړو خواو ته یو بل سره په تفاهم کې اجرا کړو، یو بل ته معلومات ورکړو د دښمن په هکله، تروریست په هکله او تروریست هر څوک چې وي په هغې کې ښه تورست او بد تورست نشته. او دا به تاسو زموږ د مشرانو هم اورېدلي وي چې همیشه په دې ټینګار کړی چې تورست دی او ښه او بد نه لري. نو پرون هم چې دی راغلی و ولو چې ډېره بده پېښه پېښور کې شوې وه چې په هغې باندې هر څوک خفه دي، لکه چې هغه ماشومانو بېګنا تنکي ځوانانو د هغې په مړینه، لکه د پکتیکا پېښه یا د استقلال د لیسې پېښه، په هغې باندې زموږ لخوا طبیعي چې ډېر خفه شوي، ځکه چې موږ دا درد لرو، موږ دا درد احساسو، نو د نورو د زړه هم راځو.
بله کریمی صاحب، ویل کیږي چې د پاکستان د دو لوړپوړو چارواکو له افغانستان نه د مولانا فضل الله د سپارلو غوښتنه هم کړې او دا یې هم ویلي چې که چیرې افغان حکومت ورسره راضي وي دوی غواړي په یوازې سر یا په مستقله توګه د افغانستان په سرحدي سیمو له پاکستان سره په سرحدي سیمو کې مستقل عملیات وکړي. دا څه موضوع یاده شوه؟
نه، ټوله خبره فهم دی وه چې تروریست دی، د تروریست په مقابل کې موږ باید مشترک عملیات وکړو، مشترک موقف ولرو او ټول معلومات د دښمن په حق له یو بل ته ورکړو. مولا فضل الله دوی نه یاد کړی دی او نه موږ دا منو، ځکه چې مولا فضل الله په افغانستان کې نه اوسېږي، نه موږ پناه ورکړی ده. ولې دا چې سرحد ډېر اوږد دی، سرحد ډېر پیچلی دی، ډېر امکان لري چې لکه نورو بعضې تروریستانو غوندې چې دې خوا یې خوا ته ځي او راځي، شاید کوم وخت کې به تیر شوی وي. ولې زیاتره وخت دی په خپله د پاکستان ای خوا ته، د خط ای خوا ته په هغه کې ایجنسۍ کې تګ راتګ کوي، دی سیار نه ثابت نه دی، سیار دی همیشه. موږ تروریست ته پناه نه ورکړي ده، نه ورکوو.
په دې ملاقاتونو کې له ولسمشر سره ستاسو سره بالاخره د تروریزم د له منځه وړلو لپاره په کومو مسایلو باندې موافقه وشوه یا څه پرمختګ وشو په دې برخه کې؟
ارزو کوم دا خو د خبرو لړۍ ده چې هغه د اعتماد جوړولو، د باور جوړولو لپاره موږ هڅې کوو. خبرې همدا خبرې دي چې موږ ته هم د جلالت مآب ولسمشر صاحب توصیه همدا ده چې تاسو په سرحد کې خپله سیمه کنټرول کوئ، ځانونه قوي کوئ، خپله خاوره پله خلق وساتي، او لدې سره په هماهنګۍ کې مونږ زړه کوشش کوو چې کچېری په یو سیمه کې مونږ عملیات کوو، دوی باید له خوانه حمایوي عملیات وکړي. که دوی عملیات کوي موږ له دې خوا حمایوي عملیات وکړو تر څو چې هغه په ټول د سرحد کې په یو منطقه کې دښمن له دواړو خواو ضربه وویني.
کریم صاحب، وروستۍ پوښتنه، په داسې حال کې چې پخوا داسې انګېرل کېدل چې د تروریزم قرباني یوازې افغانستان دی، خو ما د پېښور وروستۍ پېښې وښودله چې پاکستان هم د تروریزم قرباني دی او په پاکستان کې هم هغه څه پېښه وشوه لکه د پکتیکا په یحیی خیلو کې څه وشوه. دغو پېښو ته په اشاره، د پېښور پېښې ته په اشاره، څه هیله مندي پیدا شوې چې پاکستان به دا ځل د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې عملي او صادقانه ګامونه پورته کړي؟
موږ خو امیدوار یو او د هیله لرو، او د څو جلسونه همدا ښکاري چې دوی غواړي چې خپل صداقت وښيي، خپل اخلاص وښيي، او په دې اعتماد په جوړولو کې عملي ګام هم واخلي. او دا خو واقعي ده چې موږ چون په دې هیواد کې ډېر دردونه لیدلي دي، او ډېر ماشومان مو له لاسه ورکړي دي، خویندې او سپین سرې او سپین ګیري مو له لاسه ورکړي دي. موږ سره دا درد بیخي ډېر دی، نو د هماغه درد له کبله کومه پېښه چې په پېښور کې شوې ده په هغې باندې هر افغان خوږمن شوی دی، او دوی ته دغه پېښې درد اوس دا ښیي چې په ګوښي ځان څوک او تروریستان هغه نه پېژني، حدودو سرحدو دوست نه پېژني، او تروریست دوست نه لري، او تروریست تروریست. نو دوی هم دې نتیجې ته رسېدلي دي چې باید یو ځای کار وکړو، مشترکن کار وکړو، او د تروریستانو مخنیوی وکړو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
روانه میاشه د روسیې د حقوق پو سرګی میک نتسکی آدمډینی پنځمه کلیزه ده. هغه د محاکمې نه د مخه د روسیې د توقیف یو د بدنامو مرکزونه ساتل شوی و چې هلته دارو درمل نه کېدل او شکنجه هم ورکول کېدې. د هرمیتیج د صندوق نه وکیل ښاغلی میک انیتسکی د جعلکاری یوه قضیه چې 230 میلیونه ډالر په کې لاندې باندې شوي وو څرګنده کړه چې برسیره پر نورو کسانو د روسیې د پولیسو غړي، د قضا غړي او د مالی د راټولولو چارواکي شامل وو. ښاغلی میک انیتسکی د 2008 کال د نومبر په میاشت کې بیل محاکمې نه تقریبا یو کال په بند کې وساتل شو، سره له دې چې کره شواهد د جنایي لارښوونې په ارتباط نه پراخه معلومات خپر شوي وو، خو بیا روسي چارواکو هغه کسان د عدالت منګولو ته راکش نه کړل چې دغه جنایت یې کړی دی. حقیقت دا دی چې ډیرو هغو چارواکو چې میک نیټسکی افشا کړي وو په خپله په دغه جغلکارۍ کې شامل وو، ترفیه ورکړه، جایزې ورکړل شولې. امریکا د دغه جنایت د مسؤلیت او د دارولو د فضا په باره کې اندېښمنه ده چې هغه کسان ویروي چې په روسیه کې د اداري فساد یا د بشري حقوقونه سرغړوونکي افشا کوي. امریکا به په بشپړ ډول د هغو کوښښونو سره مرستې ته دوام ورکړي چې غواړي دغه کسان د عدالت منګولو ته راکش کړي چې په دې کې د 2012 کال د سرګی میک نیټسکی د قانون د حاکمیت د حساب کتاب د لایحې عملي کول شامل دي. د دغه قانون هدف هغو روسي چارواکو ته سزا ورکول دي چې د سرګی میک نیټسکی د وژلو مسؤول دي او امریکا ته د ننوتلو اجازه نه ورکوي او د خپل بانکي سیستم نه کار نشي اخستلی. د ښاغلي میک نیټسکی قضیه په روسیه کې د اداري فساد او د هغو ادباو د ځپلو یو سمبول دی چې د چارواکو په مقابل کې ودرېږي. دا د روسیې د چارواکو پورې ارتباط لري چې د خپل قضایي سیستم حیثیت بیرته خپل ځای ته راولي. دغه حیثیت بیرته په دې سره پر ځای کیږي چې د هغو کسانو سره حساب کتاب وشي چې د سرګی میک نیټسکی د غیر عادلانه بند کېدو او ناروا وژلو مسؤول دي.
تاسو سرمقاله واوریده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګنداوه. د دې او نور سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړئ چې د برېښنالیک له لارې سرمقاله ترلاسه کړئ، د امریکا غږ د انګریزي څانګې وبپاڼه وګورئ. ادرس یې دی www.voanews.com/editorials.
قدر من اوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده، خو هیر مونې سي چې نیم ساعت وروسته بیا هم موږ ستاسو په خدمت کې یو. د درې خبرونې همکاران حاضر دي. په لنډ وخت کې به تاسو ته خپل خبرونه واوروي. تاسو زموږ سره اوسئ.